درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب ستر نامه سلامونه او نیکی هیلې درنوست کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او وخت به مو تر دې مهاله په خیره رسولې وي. درنوست کوونکو ستاسو د ټولو د روغتیا په هیله هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او نن ورځ درس ته په پوره لیوالتیا سره حاضر سوي اوسئ. درنوست کوونکو بیا هم د اووم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست تاسو ټولو ته شرغلاست وایم. هیله ده چې راسره ملتیا وکړي د درس تر اخرنی شیبو او د نن ورځې د ډېرې مهمه او لوستل شوي موضوع څخه ګټه واخلي. د دې ترڅنګ په دې هیله چې د څلورم لوست کورنۍ دنده به مزده کړې وي تر څو تاسو وکولای شئ د نن ورځې په لوست باندې په ډېر اساني سره وپوهیږئ. نن مو درس پنځم لوست دی چې تاسو په کتاب کې پنځلسمه او شپاړسمه پاڼه ده. موضوع مو د افغانستان 5000 کلن تاریخ دی. نن به پر دې موضوع باندې موږ بحث ولرو چې د افغانستان 5000 کلن تاریخ په کومو آثارو او سرچینو سره ثابت شوی دی، دا چې د افغانستان 5000 کلن تاریخ بنسټ چا ایښودلی دی او دا کوم کسانو چې د دغه تمدن یا د افغانستان د 5000 کلن تاریخ بنسټ ایښی دی هغه څه ډول خلک وو، چیرته اوسېدل او په کوم ځای کې دغه بنسټ ایښودل شوی دی. نو پر همدې موضوع باندې به نن بحث ولرو او د دې مهمې موضوع اړوند به موږ معلومات لاسته راوړو دا چې د افغانستان 5000 کلن تاریخ څه ډول ثبوت شوی دی. نو راځو خپل درس پیلوو. درس مو د افغانستان 5000 کلن تاریخ دی. په تیرو لوستونو کې موږ دا ویلي وو چې د تاریخ څخه وړاندې او تاریخي دورو لرو، یعنی د تاریخ څخه وړاندې او د تاریخي دورو یادونه موږ کړې وه. افغانستان هم تر تاریخ وړاندې دوره لري، یعنی افغانستان هم هغه هیواد دی چې قبل تاریخ دوره لري. یعنی موږ ویلو چې قبل تاریخ دوره یا تر تاریخ وړاندې دوره هغه دوره ده چې هغه مهال تاریخ، مدنیت، لیک او لوست هر څه نه و، یعنی ډېر ابتدایي او ساده ژوند و. چې افغانستان هم دا ډول تاریخ لري، یعنی افغانستان بنسټ هم هغه مهال ایښودل شوی دی چې هغه مهال لیک، لوست، مدنیت، کتابات، تاریخ او دا هر څه هغه مهال نه و. نو وایو چې افغانستان تر تاریخ وړاندې دوره لري. په بیلابیلو بحثونو کې، په بیلابیلو موضوعاتو کې دا یادونه سوې ده چې افغانستان 5000 کلن تاریخ لري. یعنی موږ همیشه دا وایو چې د افغانستان 5000 کلن تاریخ، د افغانستان 5000 کلن تاریخ دا چې افغانستان 5000 کاله تاریخ لري. خو دغه خبره په کوم اثر او سرچینو سره ثابته سوې ده؟ نن موږ وایو لرغو پیژندونکو د کندهار په شمال لویدیځه سیمه، د کندهار شمال لویدیځه سیمه چې اوسنۍ منډیګک دی، په دې ځای کې څېړنې او کیندنې کړې وې. یعنی دوی ځینې پلټنې کړې وې، ځینې څېړنې کړې وې چې د دغه څېړنو په پایله کې دا ثابته شوې ده چې د میلاد څخه 3000 کاله پخوا، یعنی 3000 کاله مخکې تر میلاده، د منډیګک اوسیدونکو د یو تمدن بنسټ کېښود. داسې یو تمدن چې هغه د افغانستان د 5000 کلن تاریخ ثبوت دی. د میلاد څخه 3000 کاله مخکې موږ میلادي کال په تیر لوست کې ویلي وو چې میلادي کال د حضرت عیسی علیه السلام د پیدایش سره سم پیلیږي. یعنی دلته وایي چې 3000 کاله مخکې تر میلاده، یعنی د حضرت عیسی علیه السلام د پیدایش څخه 3000 کاله مخکې د منډیګک اوسیدونکو د یو تمدن بنسټ کېښود چې هماغه تمدن د افغانستان د 5000 کلونو د تاریخ ثابتوي یا د هغه ثبوت دی. د دغه کیندونو او څېړنو په لر کې ډېر آثار او داسې وسایل لاسته راغلي دي یا پیدا شوي دي چې په دغه سیمه کې د یو پراخه مدنیت استازیتوب کوي. یعنې د دغو آثارو او وسایلو څخه دا ثابتېږي چې دلته یو ډېر پراخ او غټ مدنیت شتون درلود په دغه منډیګک کې. چې همدغه منډیګک کې موږ ویلی چې د منډیګک اوسیدونکو د یو تمدن بنسټ ایښودلی و چې همهغه تمدن د افغانستان د 5000 کلونو تاریخ ثبوت دی. په دغه ځای کې ډیری مجللې ودانۍ څرګندې شوې دي چې هغه لوی انګړ یا لوی میدانونه، لوی دیوالونه، کوټې، دفاعي مورچلونه یا دفاعي ځایونه او د منډیګک د واکمنانو د پلازمنې استازیتوب کوي. سربیره پر دې د خوراکي توکو ځایونه یا زیرمې، مثلا د غنمو زیرمونه، همدارنګه بیلابیل خاورین لوښي، میسي او برونزي ښکلي زینتي وسایل، موږ میسي او برونزي وسایل هم ویلي وو، چې په کومه دوره کې میسي او برونزي شیان ډیر کاری د هغه دوره کې. د دې تر څنګ خاورینې مجسمې هم د کیندونو او دغه څیړنو په وخت کې لاسته راغلي دي. دغه څیړنې او کیندنې د فرانسوي لرغونپوهانو په واسطه سیوی وی، یعنی فرانسوي لرغونپوهانو په دې ځای کې څیړنې کړې وې، په دې ځای کې کیندنې کړې وې چې بیا وروسته داسې شیان لاسته راغلي دي چې هغه خاورین لوښي و، میسي او برونزي وسایل و، خاورینې مجسمې وې چې د هر څه د دې استازیتوب کوي یا دا ثابتوي چې په دغه منډیګه کې یا په دغه د کندهار په شمال لویدیځ سیمه کې یو ډیر پراخه مدنیت و، یا یو ډیر پراخ د ډیر پراخه مدنیت استازیتوب کوي او دا ثابتوي چې افغانستان 5000 کاله تاریخ لري. د دې تر څنګ د منډیګه اوسیدونکو د خپل ګاونډي مدنیتونو سره متقابلې اړیکې درلودې، یعنی د دې اړیکې د خپل مدنیتونو سره شوي. څه ډول اړیکې وي اوس دا وایو چې دوی د خپلو ګاونډیو سره یا د کومو هیوادونو سره دوی څه ډول اړیکې درلودې، کوم اثر چې لاسته راغلی دي، هغه اثر چې په دغه څېړنه کې پیدا شوي دي یا په دغه منډیګه سیمه کې پیدا شوي دي، هغه دا ثابتوي یا د هغه اثر څخه دا خبره معلومیږي یا دا ښکاره کیږي چې د منډیګه خلکو په شمال کې د ترکمنستان په لویدیځ کې د سیالک تپې یعنی ایران د خلکو سره او په سویل کې د هرپا او مهنجودارو یعنی د هند مدینتونو سره دوی کلتوري او اقتصادي اړیکې درلودي. یعنی د منډیګک اوسیدونکو، د منډیګک یا د کندهار شمال لویدیځ سیمه کې چې کوم خلک اوسیدل درې زره کاله پخوا تر میلاده، کوم خلک چې اوسېده هغوی د اوسنی ترکمنستان، د اوسنی ایران او د اوسنی هند چې هغه مهال د انوار مزګا تپې، همدارنګه ایران د سیالک تپې، د هند د موهنجودارو او هرپا د مدنیتونو سره دوی اقتصادي اړیکې درلودې. اقتصادي اړیکې څه مطلب؟ دوی هغه خپل سوداګریزو دا شان معامله او دا ډېر عادي اقتصادي اړیکې درلودې. دغه خبرې یا دغه موضوعات د ټولو هغو وسایلو یا د ټولو هغو اثارو څخه ثابتېږي چې دوی د کیندونو په لړ کې یا د څېړنو په لړ کې لاسته راوړي دي. د دې تر څنګ د منډیګک لومړني اوسیدونکي، هغه کسان چې لومړني او اولیا اوسیدونکي و په منډیګک کې، دوی شاید تر میلاده 2500 کاله مخکې، یعنی 2500 کاله مخکې په خاطر میلاده دغه سیمه پریشي وي. موږ ویل چې 3000 کاله مخکې دلته د مدنیت د منډیګک اوسیدونکو یو تمدن بنسټ شو. اوس وایي چې دغه د منډیګک هغه ډیر لومړني اوسیدونکي چې و، هغه کېدای سي چې د میلاد څخه 2500 کاله پخوا دغه سیمه پریشي. د منډیګک ته پریشیدلو په اړه پوهانو بیلابیل نظریه وړاندې کړې دي. ځینې په دې عقیده دي چې پرل پسې وچکالي یا د اوبو کمواله، د هلمند سیند د اوبو لږوالی هغه د دې اصلي او بنسټیز لاملونه دي چې دغه خلک د تاړ کړي دي، چې دوی خپل کړي خپل کلی یا خپل د کورځایونه د پریشتي او هغه سیمې څخه دوی ووځي. ځینې نور بیا په دې باور دي چې د منډیګک د پریشیدلو هغه ډیر اصلی یا لامل چې دی هغه جګړې دي چې دغه جګړو په پایله کې مخالفان بریالي سوي دي. دوی د منډیګک سیمه نیولې ده، بیا یې د منډیګک د اوسیدونکو هغه میشت ځایونه یا د هغو کورونو ته اور لچولې دي. نو د منډیګک خلک دې ته مجبور سوي دي چې خپل کورونه، خپل شار او کلی پریږدي او دغه ځای څخه لاړ شي. نو دلته مختلف عقیده او نظریه سته چې د میلاد څخه 2500 کال مخکې د منډیګک اوسیدونکو خپلې سیمې ولې پریښې دي. ځینې په دې عقیده دي چې وچکالي راغلې وه، د هلمند سیند اوبه لږ سوي یا کم سوي وه، نو هغه مهال اوبه نه وه، نو دغه خلک مجبور سوي دي چې خپل کورونه پریږدي. ځینې بیا په دې باور دي چې د منډیګک په ښار کې یا په دغه سیمه کې چې کومې جګړې رامنځته سوي دي، د جګړو په پایله کې مخالفان بریالي سوي دي، یعنی مقابل لوري بریالي سوي دي، د منډیګک سیمه ولې ده، بیا یې د منډیګک د اوسیدونکو کورونو ته یا هغه ځایونه چې دوی پکښې اوسېدل هغه ته اور لچولی دي او خلک یې مجبور کړي دي چې د خپلو کورونو څخه ولاړ سي، چې دغه یې د منډیګک د خلکو د پریښودلو هغه اصلي لوامل و. نو درس په همدې ځای پای ته رسیږي. درس مو د افغانستان 500 کلن تاریخ و. په ډیرو لنډو ټکو کې به داسې وایم چې د افغانستان 500 کلن تاریخ د یو تمدن د بنسټ ایښودلو په پایله کې ثابتېږي، یعنی کله چې 3000 کاله مخکې تر میلاده د منډیګک اوسیدونکو د یو تمدن بنسټ ایښودي په دغه ښار کې چې منډیګک د کندهار په شمال ویدیز سیمه کې دي. کله چې په هغه محل کې یو تمدن رامنځته کړی و، همغه تمدن د افغانستان د 15000 کاله تاریخ ثبوت دی، یا دا خبره ثابتوي چې افغانستان 15000 کلن تاریخ لري. په دغه سیمه کې ځینې څېړي او کیندنې شوي وي، او دغه خبره ثابته شوې ده چې 3000 کاله پخوا تر میلاده د منډیګک اوسیدونکو د یو داسې تمدن بنسټ شي وو چې د افغانستان د 15000 کلن تاریخ ثبوت دی. د کیندنو د څېړنو او پلټنو په پایله کې ډېر وسایل او ډېر اثار لاسته راغلي دي چې د دې نماینده کوي چې هغه مهال په دغه سیمه کې یو ډېر پراخ مدنیت و. په دغه ځای کې ډېرې مجللې ودانۍ، خاورین لوښي، مسي او برونزي زینتي وسایل، خاورین مجسمې، د خوراکي توکو زیرمې، یعنی د غنمو زیرمې او د داسې نورو خوراکي توکو زیرمونه او داسې نور لاسته راغلي و یا پیدا شوي وو. د دې تر څنګ موږ دا وویل چې د منډیګک اوسیدونکي، منډیګک د کندهار شمال لویدیز سیمه ده، د هغه محل خلکو یا اوسیدونکو د ګاونډیو مدنیتونو سره متقابلې اړیکې درلودې. هغه آثار چې د کیندنو په پایله کې لاسته راغلي دي، د هغه آثارو څخه دا ښکاري چې د منډیګک خلکو په شمال کې د آنو او نمزګا تپې، یعنی ترکمنستان په لویدیز کې د سیالک تپې، ایران او د هرپا او موهنجودارو، یعنی د هند د مدنیتونو سره اقتصادي او کلتوري اړیکې درلودې. د منډیګک هغه لومړی اوسیدونکي مو ویل چې د ځینو عقیدو یا هغه کم پوهان چې دوی کم لوامل وړاندې کوي، د هغه لواملو پر اساس په دې 2500 کاله مخکې د منډیګک اوسیدونکو د منډیګک ښار پریشي دي او له هغه ځای تللي دي. موږ ویل چې ځینې پوهان په دې باندې باور لري چې وچکالي یا د هلمند د سیند هغه د اوبو کموالی د دې باعث سوي دي چې د منډیګک لومړني اوسیدونکي خپل کورونه پریږدي او له هغه ځایونو څخه ولاړ سي. ځینې بیا په دې باور دي چې په منډیګک کې کومې جګړې چې رامنځته شوې وه، د هغه جګړو په پایله کې مخالفان بریالي شوي دي، کامیاب شوي دي، د منډیګک ښار یې نیولې دي او د منډیګک د اوسیدونکو میشت ځایونو ته، د هغو کورونو ته، د هغو دفاعي مورچلونو او داسې ځایونو ته اور اچولی دي، او خلک یې د خپلو کورونو او کلي د پریښودلو ته اړ کړي وه. دا اوس موږ د نن ورځې درس تر نوزه کوونکو بیا هم د دې درس په پای کې موږ کورنۍ دنده لرو. کورنۍ دنده مو دا ده چې بیا هم درو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي، هڅه وکړي چې همدغه ویډیو ته څو څو ځلې غوږ ونیسي، دغه لوست غوږ ونیسي، تر څو خپلې پوښتنې ته ځوابونه پیدا کړي، او هغه ولیکي، هغه پوښتنې د هغه دغه پوښتنو ځوابونه ولیکي، تر څو وکولي څو ځلې تکرار کړي او زده کړي. منډیګک چیرته پروت دی؟ د افغانستان 15000 کلن تاریخ ثبوت په کوم آثارو کې څرګند شوی دی؟ د ګاونډي خلکو سره د منډیګک د وګړو اړیکې وایست. دغه درو سوالونو ته تاسو عمرونه پیدا کړئ او زده کړئ، تر څو وکولای سي هم د نن ورځې په موضوع باندې وپوهیږي او هم راتلونکي درس تاسو د زده کړې لپاره آماده اوسي. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس همدومره وو. درس مو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو په لوی او مهربانه رب سپارم. شه وخت ولرئ، شه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپیشلی نامه سلامونه او نیکه هیلمې منې درنو سکونکو، هیله د چروغا جوړوسی او د ژوند چاري به موشه پر مخ سي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرح لاست وایم. هیله د چینل روز حمد لوست راخلی نشي بوله سره مل پات سي او د نن ورځې د پزرو پوری موضوعات څخه کټه واخلي. نن مو موضوع د هند د بابریانو په حق له هم نارنګ د کندهار د پاتون په حق له چې د دې موضوع ته اړوند به موږ تاسو معلومات لاست راوړو. نو هڅه وکړئ چې تاسو هم لوست په پوره دقت سره غوښ ونیسي او د لوسخه تاسو هم ګټه واخلي. د زو خپل د نن ورځې درس پیلو چې د هند بابریانو په حق لدی. لومړی د زو بابریان پیژنو. بابریانو لړۍ د دغه بابریانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي ظهیر الدین محمد بابر دی چې د نسب تیمور ګورګان ته رسیږي. ظهیر الدین محمد بابر هم د مغولانو د ډلې څخه شمیرل کېده او د همدغه عمل د هغه لړۍ چې د په هند کې په بابریانو، ګورکانیانو او مغولو سره مشهوره ده. او دغه واکمن چې وو هغه په 1883 سپوږمیز کال کې د ازبکستان په اندیجان کې زیږیدلی دی او د په 12 کلنۍ کې د فرغانی سیمې د امیر په توګه دند اجرا کوله او همدلته په 12 کلنۍ کې د همدغه فرغانی سیمې کې د امیر په
توګه دی وګمارل سو. نو مړي په 1916 پوجمس کال کې د سمرقند په شهر د سمرقند شهر ونیو خوشبني ازبکانو د منځنی اسیا څخه تیشي ته اړ کړ، نو ځکه بابر کابل ته مخ کړو. دغه شهر په 1916 پوجمس کال کې خپل پلازمینه وټاکله او څو کال وروسته د مورسته کندهار ترغلی او کندهاري هم ونیوي، چې بابر شاه په 1920 کال کې د هندستان په لور باندې لشکر بیاي او په هندستان کې د افغاني لودي په نامه کوم دولت هغه د منځوړي او د خپل سلطنت اعلانوي. بابر بیا ډیر پر کابل باندې مین وو او دلته ډیرې ښکلې ماڼیګانې او ودانۍ جوړې کړلې، چې بیا د ده د مړینې څخه د مخه د وصیت کړی و چې کله دی مړ کېږي نو دی د کابل په یو باغ کې خاورو ته وسپارل سي. بیا همدغه و چې کله دی مړ سو او د ده د مړینې څخه وروسته دی د کابل د بابر په بڼ کې دی شخصوي. د بابر څخه وروسته د ده زامن همایون د ده زوی همایون پاچا کېږي، خو د ده ورور کامران میرزا دغه او دغه راز سوری شیرشاه د ده په وړاندې راپورته کیږي، ځکه نو همایون د هند څخه تښتي او ایراني صوفیانو ته پناه وروړي. بیا هم یو ځل بیا به د صوفیانو په مرسته د افغانستان ځینې سیمې پنجاب او د هند ډهلي نیسي. د همایون زوی چې و جلال الدین اکبر نومېده، چې د جلال الدین اکبر څخه وروسته بیا د ده زوی جهانګیر د هندوستان پاچا کېږي. یعنی د همایون څخه وروسته جلال الدین واک ته رسېږي، بیا د جلال الدین څخه وروسته د هغه زوی جهانګیر د هندوستان پاچا کېږي. او د خپل حکومت په وروستیو برخو کې په کابل کې ژوند کاوه، مګر د هغه زوی شاه جهان چې و هغه بیا د کندهار او بلخ په لور باندې لشکر بیایي، او ده هم غوښتل چې دغه دواړه ښارونه چې هغه کندهار او بلخ دغه دواړه ښارونه ونیسي، مګر دی ناکامه کیږي او په دغه کار باندې دی نه بریالی کیږي. اورنګزیب هم د شاه جهان څخه وروسته د بابریانو د کورنۍ پاچا کیږي او د افغانانو د نهضت او پاڅون سره مخامخ کیږي، چې د دغه پاڅون او نهضت مشري بیا د خوشحال خان خټک په غاړه و، چې خوشحال خان خټک د پښتو ژبې د نظم او نثر د ډګر په میدان کې ډیر پیاوړی او ډیر نامتو او مشهور شاعر او لیکوال دی. خوشحال خان بیا څلور کاله دی د اورنګزیب په زندان کې بندي کیږي او څلور کاله ژوند د اورنګزیب په زندان کې تیروي. د بابریانو په زمانه کې هندوستان کلتور او تمدن ډیر پیاوړی سو، ډیر پرمختګ یې وکړ. فارسي دری د حکومت رسمي ژبه سوله او ډیر ښکلي او پرتمین باغونه همدارنګه ودانۍ او ماڼیګانې لکه تاج محل او داسې نور ځایونه جوړ سول. خو ګورکانیانو افغانستان ته ډیره پاملرنه نه درلوده، ځکه نو داسې خاص او د یادونې وړ ارزښناک آثار یې نه دي جوړ کړي. خو بیا هم ځینې آثار په دغه وخت کې منځ ته راغلل، چې دغه د جملې څخه د کندهار په سرپوزي کې د چلزنې تاق دی، همدارنګه د بابر شاه په چې دغه د چلزنې تاق د بابر شاه په امر جوړ شوی و. د کندهار، کابل، استالیف، شمالي او ختیځو برخو کې ځینې باغونه لکه د عالمګنج باغ، د شهرارا باغ، دلکشا باغ، همدارنګه د بابر باغ او د بیګرامي باغ، د کوکب باغ، دغه باغونه هم په همدغه محل کې جوړ شو. راځو د ایران صفویانو ته. صفویان په اصل کې شیخ صفی الدین اردبیلی ته منسوب دي، چې د تصوف د پیرانو او شیخانو څخه و. د په اتمې پیړۍ کې ژوند کاوه او ګورکاني تیمور چې و هغه د مریدانو څخه شمیرل کیږي. د صفوي لړۍ د حکومت بنسټ په ایران کې د شاه اسماعیل صفوي په واسطه کې شو، دلته چې دوی هم د شیخ صفی الدین اردبیلی د اولادې څخه و. د صفوي لړۍ یا دغه سلسله پیاوړی واکمن چې و هغه شاه عباس صفوي نومېدی، چې دی په هرات کې زیږیدلی و او همالته لوی سوی و. همالته په هرات کې سیاست او اداره ویله هغه زده کړه. او د شاه عباس د مړینې څخه وروسته بیا په 1018 سپوږمیز کال کې د صفوي لړۍ راپرځیږي، یعنی د راپرځېدو وخت پیدیږي. او د شاه سلطان حسین په وخت کې بیا دغه صفوي لړۍ خپل هغه اخري پولې ته رسیږي، چې دغه راپرځېدنې چې بیا د څخه وروسته دغه واکمنۍ له منځه ځي. او د هغه په زمانه کې مختلف او بیلابیل پاڅونونه رامنځته کیږي، چې د دغه پاڅونونو د جملې څخه یو هم په کندهار کې یو پاڅون و چې د افغانانو لخوا وسو په کندهار کې. او صفوي حکومت په 1015 کال کې سپوږمیز کال کې راپرځېږي او له منځه ځي. د دغه پاڅونونو د جملې څخه مو ویل چې یو هم د کندهار پاڅون و. راځو د کندهار پاڅون څه ډول و. د په کندهار کې د هوتکیانو په واسطه پاتون سوی وو. په کندهار کې د خلکو پاتون پر مهال باندې یعنی دغه پاتون چې کله کېدی زموږ په هیواد کې ګورګانی هند ایراني صفویانو او موارا نهري ازبکانو ترمنځ زموږ هیواد ویشل سوی وو. همدارنګه د هیواد په ځینې سیمو کې سیمه ییز واکمنان شتون درلوده یعنی سیمه ییز واکمنانو خپل حکومتونه چلول او دغه حالت خلک ډیر په تنګ کړي وو. دوی غوښتل چې د ځان د خلاصون لپاره یو خوځښت یا یو پاتون وکړي چې بیا دوی د کندهار خلکو د خپل رئیس چې هغه حاجی میرویس خان هوتک نومېدی تر هغه د مشرۍ لاندې چې د یو زړور با تدبیر او هیواد پال مشر وو په ځینو ازادي بخښونکو اقداماتو باندې دوی لاس پوري کوي چې دوی بیا اصفهان څخه مکې ته ځي. لومړی اصفهان ته ځي مګر هلته اصفهان کې کوم کار چې دوی کوي هغه دومره د په ګټه نه تمامېږي. نو دوی بیا کله د اصفهان څخه مکې ته ځي هلته د ګرګین پر خلاف باندې د پاتسون لپاره دا چې دوی د ګرګین پر خلاف پاتسون وکړي دغه کال دپاره دوی د علماو فتوا ترلاسه کړه او کله چې دی برته کندهار ته راستنیږي د ګرګین خان د حکومت څخه د خلاصون لپاره چې کوم پلان او نقشه درلوده هغه عملي کوي او د کندهار د قومونو او قبایلو په همکاري سره ګرګین او د هغه سرتیری وژني او په 1900 سپوږمیز کال کې دی د کندهار خپلواکي لنوي او د دې څخه ورسته بیا په کندهار کې خپلواک هوتکی حکومت جوړیږي. حاجی میرویس خان یې چې وو هغه هم تر تو کلونو پورې د کندهار مشرتوب د لاس کې وو او د کندهار مشر وو چې بیا د کندهار خلک د تر مشرۍ لاندې د کندهار د بیانیونې لپاره اصفهان دربار هغه د اصفهان د دربار ټول کوششونه چې وو هغه ناکام. راځو د میرویس خان نیکه ځایناستی ته. د میرویس خان نیکه د مړینې څخه وروسته د هغه ورور میر عبدالعزیز واک ته رسیږي او د کندهار د ریاست چارې په لاس کې نیسي. د هم غوښتل چې د ایران او د صفوي دولت سره د سولې او پخلاینې لاره ونیسي یعنې د هغوی سره سوله وکړي چې دغه سوله کول یا دغه کوم سیاست چې وو د کندهار د مشرانو لپاره د منلو وړ نه وو. نو ځکه دی دوی راولاړیږي میر عبدالعزیز د کاره لیرې کوي او د هغه پر ځای د حاجی میرویس خان زوی محمود چې هغه به ډیر یو بجرت او زړور ځوان وو هغه غوړه کوي هغه انتخابوي او د وخت رسیږي چې بیا د امیر عبدالعزیز د حکومت دوره چې هغه 2 کاله وو د څخه ورسته بیا محمود وخت رسیږي. شاه محمود هوتکی هم کله چې په کندهار کې د هوتکیانو د خوا د حکومت چاري پر مخ باندې وړل کېدی نو د سره سم عبدالیانو په هرات کې خپلواک حکومت رامنځته کړی وو او تر فرا پورې دوی د غسیمې تر خپل ولکې لاندې درلودې. که څه هم دغه د دوو دولتونو ترمنځ د فرا دغه د دوو دولتونو ترمنځ د فرا په سیمه کې په 1902 کال کې یو جګړه وسوه خو شاه محمود اصلي هدف چې وو هغه د ایران یو ولونه ځکه پرته له دې چې ځان د هرات په کارونو باندې مصروفه کی دی د ایران د نیولو نقشه جوړوي او غواړي هغه نقشه پر مخ بوزي چې بیا د په ایران باندې حمله کوي. د دې د کوم پلان چې درلودي د دغه پلان د امریکا او هولو لپاره د ایران کورنۍ او زادې د نږدې سخت ساري هم د شاه محمود هوتکی چې بیا په 1903 سپوږمیز کال کې د ایران پر کرمان سیمه باندې د حمله کوي او افغانان په دې باندې بریالي کیږي چې د ایران پلازمینه د یوې اوږدې محاصرې څخه وروسته تر خپل ولکې لاندې راولي او دغه د ایران پلازمینه دوی نسی. صفوي شاه حسین هم د تارکیجی چې خپل سلطنی تاج د محمود هوتکی پر سر باندې کشیږي او خپل د حکومت چاري سلطان محمود هوتکی ته وسپاري چې بیا په ایران کې هوتکی دولت جوړیږي. کله چې د شاه محمود پر سر باندې تاج کې شو دل سو د سره سم په ایران کې رسمن د هوتکیانو حکومت پیلېږي او دغه 2.5 کال په اصفهان کې د حکومت چاري دوی په خپل لاس کې نیسي. مګر شاه محمود هوتکی ته دماغی ناروغي پیښیږي او د همدغه دماغی ناروغي له امله د کار غوښه کیږي او څه مو دروسته بیا د په حق رسیږي چې دغه څه خورسته بیا د زوی شاه اشرف هوتکی د اصفهان د حکومت چارې په خپل لاس کې نیسي. یعنی کله چې د په ایران کې وخت ورسېدی نو 2.5 کال د په اصفهان کې حکومت کوي. 2.5 کال د اصفهان حاکم او دلته خپل د حکومت چارې مختوري مګر د بیا ورسته د د دماغي ناروغي سره دته یو دماغي ناروغي پیښیږي او دغه دماغي ناروغي لامل دی څو وخت وروسته یعنی ډیر ژر چې کله پر ایران باندې د حکومت وکي ډیر ژر به دغه ناروغي لامل دی مري او د هغه پر ځای بیا د زوی ته واکرسیږي چې د زوی د شاه اشرف هوتکی نوم دی او شاه اشرف هوتکی خپل د ایران یا د اصفهان د حکومت چاري په خپل لاس کې نیسي. درنو زکوونکو د کندهار پاتون او د هغه څخه وروسته د هوتکی دولت جوړیدل او همدارنګه په ایران کې د هوتکی دولت جوړیدل په حق لو اوس راځو دا چې د هوتکی دولت پایا هوتکی دولت سره ول پای ته رسیږي. په ایران کې د نادر افشار د څرګندېدو سره سم دغه د افغانانو د حکومت چاري لزینو ستونزې سره مخامخ کیږي چې دغه په لو بیا په افغانانو په منځ کې اختلافات ډیریږي او د اختلافاتو دغه موضوع نور هم پیچلې کیږي ځکه نو شاه اشرف او نور افغانانو بیا دا شو بلل چې د ایران څخه شاتګ وکړي. په دغه وخت کې شاه اشرف موجود شاه اشرف وخت رسېدلی خو دغه ستونزو د مخامخ کېدو سره سم دی مجبور کیږي چې شاتګ وکړي. نو همدغه د شاه اشرف او نور افغانان د ایران څخه شاتګ کوي او د همدغه شاتګ په ترڅ کې شاه اشرف د شورابک په اړوند سیمه کې وژل کیږي. په شورابک کې شاه اشرف وژل کیږي چې بیا د څخه وروسته په یو پنځوسم کال کې د هوتکیان حکومت په کندهار کې محدود پاتې کیږي او شاه حسین د دغه حکومت مشري کوله. یعنی کله چې شاه اشرف وژل سو نو دلته د ایران څخه موجول چې تشتي نو د ایران کې په ایران کې چې کوم هوتکی دولت و هغه پای ته رسیږي ځکه شاه اشرف شاتک تر کیږي او د ایران په د ایران څخه شاتک تر کیږي او شورابک په سیمه کې دی وژل کیږي. نو ځکه د هوتکیانو دولت په ایران کې د مینځزي او د هوتکیانو حکومت یوازې او یوازې په کندهار کې پاتې کیږي چې د هوتکیانو حکومت په کندهار کې محدود پاتې وو. د مشری شاه حسین پلاس کې وو او شاه حسین دغه حکومت مشري کوله. نو د درنوز د کوم کو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس چې موږ د کندهار د پاتون په حق له هم درنګ د پاتون سره ول سوې وو د هند بابریانو په حق له د هوتکیانو د دولت په حق له او دا چې د هوتکیانو دولت سره ول پاتې رسیږي د دې موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لاس تر وړه په دې هیله چې تاسو د پام ور ګرځیدلی وینو. درنوز د کوم کو د نن ورځې درس پر هم دې ځای پاتې رسو ترتلون کې درس پوری تاسو ټول په مهربانه او لريب سپارم شو وخت ولري شي چری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم هیله می اومنی درنو زده کوونکو هیله د چروخ او چوروسی او وخت مو مترجمه حاله په خیره رسولي وي تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرغلاست وایم. هیله د چې د تل پڅیر نن ورځ هم د لوست خیره نشي بوره سره مال پاتسي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د امیر محمد اعظم خان امیر شېر علي خان او د انګریزانو د دویم يرغل په حق لده. نو درځو خپل لومړنی موضوع په لوي چې د امیر محمد اعظم خان د شخصیت په حق لدی د چې امیر محمد اعظم خان څلول شخصیت درلود او د واکمنۍ دوره څلول واکمنۍ و یا څلول دوره. محمد اعظم خان د امیر عبدالرحمن خان په واسطه سلطنت ته رسیږي او محمد اعظم خان چې و هغه یو ډیر خودخوا او ځنغشتن کی شخص و. کله چې دی وخت ورسېدی د وخت رسیدو څخه ورسته د وغوښتل چې عبدالرحمن خان د مرکز څخه لري کې کته هم د عبدالرحمن خان په واسطه د وخت رسیدلی و خو بیا هم د خپل خودخواهی او ځنغجاتلبی لامل د عبدالرحمن خان څخه وغوښتل چې د مرکز څخه لري سي د په دغه بهانه د هوا شمالي برخه ته ولېږي تر څو هلته په بلخ کې امیر شېر علي خان تر څارنې لاندې ونیسي. امیر عبدالرحمن خان سره لدی چې د نه غوښتل د مرکز څخه لري چې خو بیا هم دغه امر ومنه او هغه ولایت ته ولاړی. هلته د ایبک او تشقرغان سرپل شبرغان او اقچی خانان او امیران تر څارنې لاندې ونیول هغه د مرکزی حکومت تابع کړ چې بیا ورسته د میمنې پر خوا باندې ولاړی او هغه ځای هم محاصره کړ. په دې وخت کې امیر شېر علي خان د امیر عبدالرحمن خان
د بوختیا څخه په شمالي برخو کې خبريږي دا چې امیر عبدالرحمن خان شمالي خواته تللی دی او هلته مصروف دی او محمد اعظم خان هم یوازې دی نو د خپل زوی سردار محمد یعقوب خان سره د کندهار په لور باندې ولاړی او د غزنی پر طرف باندې د پرمختګ وکړي د کندهار نائب الحکومه چې د محمد اعظم خان زوی و هغه ته ورکړه محمد اعظم خان چې ځان په خطر کې ولیدی نو په دې وخت کې عبدالرحمن خان ته خبر ولېږي او عبدالرحمن خان هم د هغه اطاعت وکړ او کابل ته بیرته راننوتی او د محمد اعظم خان په ملکیه سره د غزنی پر خوا باندې ولاړل چې په 1318 زیږدیز کال کې د شجګاو په سیمه کې د عبدالرحمن خان او د امیر شېر علي خان د لشکرو ترمنځ جګړه پیښیږي چې په دې جګړه کې عبدالرحمن خان لشکر ماته خوري او امیر شېر علي خان هم په بریالي توګه کابل ته ننوځي امیر محمد اعظم خان هم ایران ته تښتي او بیا هلته مړ کیږي امیر عبدالرحمن خان هم د بخارا په لور باندې شاتګ کوي او د روسیې حکومت ته پناه وړي چې د روسیې حکومت هم د هغه هرکلی کوي امیر محمد اعظم خان بیا د خپل واکمنۍ د خپل سلطنت په دغه ډیر لنډ وخت کې د وزیر جمال الدین افغان په مرسته ډیر شمیر عرفانی او عمراني پلانونه عملي کوي چې د غول ډلې څخه یو هم د افغانستان لومړنۍ مجله چې د کابل په نامه یادیږي هغه خپره شوه چې دا د امیر محمد اعظم خان د سلطنت دوره وه راځو دا چې امیر شېر علي خان د دویم ځل سلطنت